سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2015 کال د جون 14 ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومند د مشال ریویو د نن ورځې په نقشه تخبرونو په لومړی غړي کې ستاسو قرباني یو. هیله لرو چې هوسا ورځ به ولرئ. په روانه غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او څېړنې درته وړاندې کوو. د دې تر څنګ به سندرې هم درته واورو. خو په پیل کې به و اسرائیل مومن ته وار ورکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د مسعود طالبانو یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دي. او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو پاخی وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د کارکوونکو غیر سرکاري تنظیمونو په اړه به پالیسي په دې میاشت کې جوړوي او د ده په خبره له دې پالیسۍ د سرغړونه کوونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي او دې لړ کې به هیڅ قسمه نړیوال فشار قبول نه کړل شي.
آپکو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام
باید او ایم چتا محل پا پاکستان کی گنش ملخی او نیک نام بہرنے خیریہ مصفی ہم چتا چید خپل زنگڑے جندال مخید خلق دو جوند سوکالی او پر مختق لپارا کار کبی زو پا دیلر کے نڑے والا خیریہ موسسو او دولتونو تا پیغام ورکاوم چی منگ پا پاکستان کی اغو موسسو تا ہر کلے وایو چی خکار کبی خود دی باید دا پاکستان دا قانون درناوی اوکری او لخپل دائری پخیو نباسی
اور ضابطے کا احترام کرنا ہوگا.
د روز الهغو چې تیر درز پرزا پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوال ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې دوی وران کړل شوي کورونه، هسپتالونه او بازارونه دې بیا جوړ کړي. نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د یاد دی سیمو مشرانو ویل چې د وسلوالو ترمنځ د نښتو له کبله د دوی کورونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه ړنګېدلي دي او د دوی په خبره حکومت د دې هر څه د رغولو خپله ژمنه تر دې دمه نه ده پوره کړې. د تیرا میدان یو اوسیدونکي محمد اکبر وایي بدامنۍ خلکو ته ډېر زیات مالي تاوانونه اړولي دي.
د کروڑونو په نسبت باندې پکې تهونه شوي دي. خلکو د چا میډیسن دکون نه و، د چا دغه تجارتي دکون نه و، د چا د کریانې دکون نه و، د چا د سپیر پارټ و. حتی دا چې وو داسې 2000 دکون نه و، نو د هغې سره یې وعدې وکړلې چې انشاءالله چې موږ به توسله د دغو په عوض کې څه نه څه مدد خو به سره لازمن کوو که مکمل یې ونه کړو. نه مکمل خو خود نشته چې څه نه څه نشته.
خود خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ نن مشال ډوته ویلي چې حکومت په ډېر زر د یادو ستونزو په حل کولو لاس پورې کړي. د مسعود طالبان یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشال ډوته ویلي چې دغه پیښه یوه اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې اووه نور مشکوکه وسلوال ژوبل شوي هم دي. سرچینو مشال ډوته ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې شامی مسعود په مشرۍ څه باندې 25 طالبانو د روانې میاشتې په اتمه د سویلي وزیرستان په لده سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوسته برید وکړ. له دې وروسته امنیتي سرتیرو د پیښې ځای د توپ په یوه ګولۍ وداغلو چې پکې یاد طالب قومندان او ملګري یې وژل شو. سرچینو دا هم ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ په دغه نښته کې 11 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. شامی مسعود د لده ډیویژن د طالبانو امیر و. په پاکستان حکومت د ده د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ ایښودی وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلي نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې مولوي میر احمد گل د زیارت د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، بلکې پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان طالبانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولوی طولال الدین پرون مشر لري وویل چې دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي الدین زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همداراز وویل د روژې په میاشت کې بعد د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنی شوی دی. د روسو ریا نوست اجانس د سرګی ریاباکوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډیر زیات په ورو کېدو دی. ریاباکوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې تا چې د روانې میاشتې په دیرشمه یې مهلت پوره کیږي لږه موده پاتې ده. ریاباکوف چې د روس د بنو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. او د اذربایجان په سرخه باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک سیالیو د پرانستې دستوره ترسره شوه. د اروپایي اولمپیک د سیالیو دستوره ولسمشر الهام الیوف د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په موجودګۍ کې پرانسته او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا په کې د سولې او یووالي سندرې وویلي.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر پر تړلو اندېښنه ښکاره کړې ده. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغېز لرلی شي؟
کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي، دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا به ډسکرج کېږي او هغه فنډنګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده افیکټ کېږي.
د بلوچستان او بخشید د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل سوي کسان کورونو ته ستنوي، خو چې ستانه سوي دي د هغو څه حال دی؟
کم نه مسره چکن واده شوی وي چکن دا کم کورونه ګران شو هغه 4,00,000 روپۍ فی کور چکن دا کم واده شوی او واده چکن ته وسه پر میو کا سلام نه ملو شوی.
د بلوچستان د کوټي شار چیرمن یا شاروال د صوبایي حکومت لخوا دوی ته د واک او اختیار نه ورکولو شکایت کوي. خبره و نه ورېدل سي نو بیا به څه کوي؟
اول خو به موږ پر دې باندې دباو اچو، که په دې نه چې کېدو بیا به عدالت ته وځو، هغه به چیلنج کړو. که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګډ استراحت کړو، بیا به چې موږ دلته نه کښېنو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال لیدو سره اوسه. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ او ځو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې خبر ده چې د قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو استازو د حکومت څخه قومي بجټ کې د فاټا د حصې زیاتولو او په ان اف سي واټ کې دوی ته د برخې ورکولو غوښتنه کړې ده. دا خبرې د فاټا د قومي اسمبلی غړو پرون په وینا کې کړې دي. دا چې دوی نور څه ویلي، ریاض مسخیل تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي د دې تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر ډیره مننه. دغه چې کوم خبره تاسو وکړه، کوم چې د قبایلي سیمو استازي دي په د پاکستان په پارلیمان کې، نو دوی پرون چونکې کومه چې د قومي اسمبلی غونډه چلې ده د جمعې په ورځ، دغه دوران د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي چې کوم حاجي شاجی ګل افریدی دی، نو دغه غوښتنه وکړه چې یو خو په ان اف سي اوارډ کې د ټولو سوبو دپاره چې کوم دی برخه ایښودې شوې ده، خو په دې کې د قبایلي سیمو دپاره هیڅ قسمه برخه نشته. نو باید دغا این ایس سی ایوارڈ کے ہم دا قبائلی سیمو دا قبائلی خلق دا ترقی او دا خوشحالی دا پارا اسے کی خو دیشی دغا رنگ دی پا دغا بجٹ چکم دو دارا پین لسم شپالا سم کال دا پارا کم وفاقی بجٹ واندے شوی دنو پا دے بانے ہم نیوکے اکلے دی ویناوا چھ پا دے بجٹ کے غریب سڑی دا پارا حس نے دی خو دیشوی او نه پکې د تیلو نرخونه را کم کړی شو دغه شان نه پکې د ګرانې د کمولو پکې څه خبره شته. بیا چې کوم ایس آر او ویل یعنې چې کوم یو د ادارې د هغې د طرفه به یو خصوصي نوټیفیکیشن جاري کېدو په مختلفو وختونو کې د مختلفو مراعاتو دپاره نو د هغې د ختمولو په اړه د الحاج شاجي ګل وینا وه چې باید په دې باندې د هم په پارلیمان کې بحث وشي او یو وزیر نه شي کولی چې هغه د نیخ په نیغه راشي او یو زوړ طریقه کار چې کوم چلیږي نو هغه ختم کی.
صحیح او د دې ترڅنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د هغو کې نورو چا خبري وکړه.
جی د باجوړ جنسه سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا وچه یو حکم خلق بجټ جوړی نو هغې ته دا پته نشته چې په قبایلی سیمو کې یا په قبایلی جنسو کې څومره خلق او په کم حالت کې ژوند تیری نو دغه رنگ هغې د لایلمې په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کی د هغې फायदा دغه قبایلی سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته نه رسی یا خود داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلی سیمې د یو صوبه جوړ کړی شي یا د خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي نو دې سره با دو نشی چې کم از کم قبایلی سیمه به هم په کمی بهیر کې راوستي شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-16 ماشومان چې کم دینو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان اسپیتالونه هلته کې نشته سړکونو حالت پلونو حالت ډیر خراب دی لوډ شیډنګ د حد نه زیات کیږي نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي او ورسره چې کم دینو د هغه چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له روزگار موکې هم پیدا کړی شي.
ډیره مننه ریاض خان د تفصیل راکولو تاسو ته شروز غواړم.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل شوی دی. دغه هیواد د حکومت پریکړه کړې چې د مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي جوړوي. د بشري حقونو ادارو د حکومتي ګام غندلی دی. امریکا هم په دې اندېښنه ښودلې ده. بشري حقونو تنظیمونه وایي چې په سختو امنیتي حالاتو کې د خیر شګړې کارونه نه کېږي او اوس د حکومت رویه د دغو تنظیمونو کار نور هم سخت کړی دی. د کولایاس رپورت په واسطه
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغه غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد په کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړل دي. نو موړی ویل بین الاقوامي ان جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسې پاکستان کې د خپل خوښې د ازادۍ پالیسي را روانه ده او په سونو بهر ملکی ان جی اوز بے د سزا بیتې او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې ان جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچر حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
مونږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسله والو لخوا
هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن کارکوونکی آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. د زیاته کړه
دوی د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام دومره لوپ هولز دي چې هغه خیر ښېګڼې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه راځي. ظاهره خبره ده چې د شلډرن تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي که دوی سره موږ دغسې رویې ساتو دا به ډسکرج کېږي او هغه فنډنګ چې کوم دی فارن ایکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن ادارې مشال لړیو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټسه د دوی دفترونه تړلي دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکوونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیونه ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاوو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړی دي.
د ګلایاس رپورټ مو اوریدي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د فوج او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. حکومتي سرچینې وایي په داسې یوه نښته کې د طالبانو یو مهم قمندان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو خپل د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هیواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د خسر قیمت 2 کرو�ړ روپۍ مقرر کړی وو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار وبخشي له ډیر اسمل خان د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسمل خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د 6 نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطه په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو 2 نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پېښه کښې 9 نور طالبان پرارژلي شوی هدي. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8مه نېټه هغه وخت پر ارژلي ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پېښې ځای ته وردغلی و. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیري مړه، 3 پرارژلي او 1 ټینک هم سوځېدلی و. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی و. په دغې رنګ د مسعود طالبانو ویوند 1 طالب مړ او 3 پرارژلي منلي و. دا د یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت 2 کروړه کلدارې مقرر کړی و. دا هم د یادونې وړ ده چې د مسعود طالبانو 4 ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمن مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې آوبازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي، خو شامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان پلازمېنې کوټې د بلدیاتو چیرمین یا شاروال دړکه ورکوي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته ولاړ سي. ډاکټر کلیم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی، مشال ریډیو ته وویل که یې غوښتنې ونه منل سوې نو کېدای سي دوی استعفاګانې هم ورکړي. خو د بلوچستان د بلدیاتو وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي لګوي. تفصیل له کوټي نیاز مسخیر راکوي.
د کوټي شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوان سرکان روډونه عمارتونه جوړوان او د عوام کار د عوام د چوکاټه پورې د دې مسلې حل کوان دا زموږ کار دی. بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کارشپ قانون سازی ده او آئین دغه و آئین یو آرټیکل دی یو سو یو څلوېښت اے پاکې دا وایي چې دغه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور به دغه ودې طور کو استه کار قانون سازی ده. لیکن بدبختانه توګه نالې ایم ایم پی جوړی ایم این ای جوړی فلانام کې فلانام کې
ډاکټر کلیم الله په دغه اړه زیات کړه
چې موږ مې نو خوښ نو ته بر نه کوم څه تکلیف ولې راکوې زه هم څه ته پرم زره وزه ما خو یو بل خپل کار کو پغه کې لګیا ناس دې لکه پکر چې نن کې چې زه پلان یې شو ماته لږ پیسې راک الکه دا پیسې خو زما دي ما دا پیسې زما دي دا ستا نه دي دا ډیولپمنټ پیسې دا زما ده دا ستا نه ده.
د کوټي دویم شاروال یا ډیپټي میئر یونس بلوس په دغه اړه وویل
ڈاکٹر صاحب کو سربراہی باندھا مرداگر بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھے راہو گشتی یا منل تو صلاح ہو کہ بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹمپ کو مجھے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی ایٹین امینڈمنٹ ہوئی تھی پاگا کی مجھ شیئر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو هغه 17 ارب روپیه دی 33% په حساب باندې راکی مشته.
خو بلخوا د بلوچستان حکومت د شاروالۍ یا بلدیاتو محکمې وزیر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي چې صوبایي حکومت د ستونزې حل لپاره لګیا دی مګر د ده په خبره لوړ رتبه افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خنډونه دي. نوموړي زیاته کړه
وزیر اعلام دا خوښ نه ده او دا اراده ده لیکن افسر شاهي چې دا هغه د مختګ نه غواړي د صوبایي اسمبلی څه ممبران چې دي هغه هم د دفاع کې نه چونکې هلته که دا پیسې کاټېږي هلته د دې شیر کمیږي.
خو د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دغه کړی ده چې اواز به موږ پر دې باندې دبا واچو که په دې نه چې کېدو بیا به عدالت ته وځو هغه به چیلنج کړو که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو بیا ولیله کوچتی پوهېږي ستاسې انتظامیه پوهېږي موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صوبه وه چې تیر کال 2014 کې د شاروالیو ټول ټاکنې ترسره ورسولې خو اوس په دغه صوبه کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
د ریاض مسخین د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډیره موده وسوه چې خپلو سیمو ته ستانه شوي خو حکومت هیر کړي دي او دلته یې په پرمختیایي کارونو لاس نه دی پورې کړی. دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کورونه سوځول شوي او دلته اوس د سکولونو او د سیاحت اسانتیاوې نه هم نسته. خو بیا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د متاثره سو خلکو مرسته کول د دوی لومړنۍ ترجیح ده. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلق وای چې حکومت دل تر اوسه د بیا بحالی کارونه نه دی پیل کړی. د دوی په وینا دلته د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوي او تعلیمي ادارې هم ویجاړې پرتې دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري. په دې هکله د تیرا میدان سیمې یو تن نورخیله پرېدی مشال ریډیو ته وایي
غالوکا سروے وشی کم کورنہ کی ویرون شویری کم سرکونہ پکے نشتر ہے دی بجلی نظام پکے نشتر ہے دی اوبو نظام کے خراب شوی رہے وہ سرکونہ پکے برابر شی وسرا چے کم اور کم سکولونہ دی سکولونہ پکے خراب شویری دی سکولونہ بند دباسم وشی
او د تیرا میدان یو بل تن سید گل پر دی وای
پ پورا وادی تیرا کے چکن ہسپتال بالکل چکن دا نشتا ہے کم نے مسرا چکن وادی شوی وے چکن دا کم کورنہ ویرون شو اغا چلور لگا روپے فیو کور چکن دا کم وادا شوی او وادا چکن تو سے پر می وک اسلام نی ملو شوی نو مودا مطالبه کو چې مودا کورنا چکنه ویرون شوی دی ډیر غړ تاونم شوی زپلی شوی خالق دی نو مرا بنی وګړي چې دا شوی نه چکنه ملا ملو شي بلکې اعلان کې دمو حاکم دی.
او د تیرا میدان یو بلتن محمد اکبر وای چې دلته خلکو ته ډیر مالی زیانونه رسیدلی دي او کاروبار او دکانونه ختم شوی دي
د کروڑونو په نسبت باندې به کېته ونه شوی دی خلکو چا میډیسن دکون نه و د چا دغه تجارتي دکون نه و د چا د کریانې دکون نه و د چا د سپیر سمارٹ وو ہتا دا چ وو اسے 2000 دکون نہ وو نہ داغے سرے وادی او کلے چ ان شاء اللہ چ من بہ توسلا دے دغه پے وس کے سنا سم مدد خو بہ سرا لازمن کو کم مکمل یو نکو نہ مکمل خو خود نشتا چ سنا سم نشتا
خو بہ د خیبر جن سای پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ وای چ حکومت غواڑی چ د خیبر جن سای د متاثر شو ټول خلکو ورزنه ژوند پسمتوګ بحال کړي او ستونزي هوار کړي
نو دلتا دے حکومت دا ترجیح دا چی سوم رزروی چی منگا دے نارمل لائف دا خلق بوزو کدی دی زندگی دا چی دا عام رواج دا قانون لاندی شی دی کس اکنومک ایکٹیویٹی بند شوی دا چی آغا خلاص شی دی کس کلونا اسپتالونا سوم رسہولیات اداری دی چی دا بحال کردی شی اور سرا دلتا ورام چکم کورونا دی دا خلق دا آگے سروی ام انشاءاللہ کوئی کمیٹی صورت کے آغا با ہم شروع کی گی
یاد دی ویچ پا دوزر و دیار لسم کال کی پتیرا میدان کی دا تحریک طالبان پاکستان وصل والے ڈالی او حکومت پلبا وصل والے ڈالی انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بېکوره شوي وو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته په کورمه کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دغه مهم به تر 10 ورځو پورې دوام ولري. دوی وایي کور په کور به ګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونه ته ولی شي. نور حال تاریخ کورک زیره کوي.
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی. د تنظیم غړو په خبره د زیارت پروزینه شروع شوی دغه مهم به تر 10 ورځو پورې جاری وي. د تنظیم مرکزی مشر وحیدالله بنګش مشال لډیو ته وویل دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او خلکو ته به درخواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي.
قبلی لکو باندې دا یو قسم تا تفا لګېدلې دی چې دلته کې ټیررسټ دي، دلته دهشتګردي، نو دا مخصوص یاره مو خپلې لکې کې کور وکړو او خپلو بچیو ته او د لکې خلکو کې دا یو اویرنس پیدا کړو چې هغوی روزي او قلم را اوچت کړي. دا دنیا ته وښیي چې مو دهشتګرد نه، بلکې مو قلم خوښوو، مو علم خوښوو او مو تعلیم خوښوو.
د تنظیم مشر زیاده کړه په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لواجی دلته کې تعلیمي وضعیت خرابه شوی ده. د منځنی کورمې محمد یوسف مشال لوډیو ته وویل ځینې خلک داسې شته چې هغه په دې نه دی پوها چې تعلیم څه اهمیت دی. د وویل په سیمه کې تعلیمي کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ادا کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډېره وروسته پاتې ده، نو پکار دی چې د سیمې ماشومانو په تعلیم کې هم مرسته وشي.
صرف ڈیجیٹیشن کمپین پر راشے محدود نہ کی دو سیمینار جو کی فوکو میں جمع سے کی اور دو مختلف نیور ایکٹیویٹی کی سر سر
کورما کے تعلیم محکمہ در ریکارڈ تر مخا پسیما کے د سرکاری سکول نشمیرا شاو خوا پن زمین سوادا چ بگی د سلو نزیا سکولنا د ترا گرے خار شوی دی. تاریکو رگزے مشال ریڈیو پی خبر.
تاسو مشال ریڈیو ری سلام پښتون خوا خبرونه ده. وسم لشمنی سرسمبر راځي د نازیه اقبال پر رکی سندر درته ورو
چی پچاو ورتی نکڑم ورت پیارا دا ظلم دے کنا دے دوزخ کے پپس رو لمبو سوزے کے جفا کارا دا ظلم دے کنا دے مینا چی پچاو ورتی نکڑم ورت پیارا دا ظلم دے کنا دے دوزخ کے پپس رو لمبو سوزے کے جفا کارا دا ظلم دے کنا دے دا ظلم دے کنا دے
د نازی اقبال په ژغ کې سندر اورېده. سلام پښتونخوا کې نهنیمې بجې سوي دي او راځي چې له اسرار له مومنده د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د بنسر وزارت ویلی دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دی. د بنو چارو وزارت همداراز پرون په خپل یو بیان کې زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. د روس له هغو چې د تېر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبان یو قومندان شابی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مسل دوته ویلي چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې و نور مشکوک وسلوال جوبل شوی هم دي. شابی مسعود د لدا ډیویژن د طالبانو امیر وو او پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ خوده وو. د خبر ایجنسی د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتل چې د دوی وران کړل شوي کورونه هسپتالونه او بازارونه دې بیا ورله جوړ کړي. نن له مشعل صاحب خپلو خبرو کې زیادې سیمو مشرانو وویل چې د وسلوالو ترمنځ نرخطو له کبله دوی کورونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه ړنګېدلي دي او د دوی په خبره حکومت د هر څه درغولو خپله ژمنه تر دې دمه نه ده پوره کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوی میر احمد گل پرون د پیښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی خو پاکستان حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان طالبانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولوی طولل الدین پرون مشهد ته وویل چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې او د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنې شوی دی.
اسره له مومند دوست خبرونو لنډې سره وړاندې کړ. داسې پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارې کې سیل کړي. سراج زهیر لوستي او دا رپورټر علي شریف دی.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې وایي کسه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد ضربې عذب په نوم عملیات روان دي، نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د روسیو کې په پیښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکي حمله او په کوټه کې د ډزو په پیښه کې ځینې اهلکاران وژل شوي دي. ادریه مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو لا نور هم سخت اقدامات کول وی، ځکه چې کوم عملیات روان دي د هغې عکس العمل به خامخا مخې ته راځي. نو په کار ده چې په خاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیدار شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړي شي. بل پلو جنگ ورسپانه خپلې ادریه کلی کې چې تیره ورځ کراچۍ کې د اپیکس کمیټې غونډې دوران د رینجرز مشر خپلو تازه انکشافاتو کې ویلي هر کال کراچۍ کې 225 ارب روپۍ په غیر قانونی طریقو د خلکو نه اغستل کیږي، کوم چې د هدفي وژنو او ترهګرۍ په ګډون مختلفو جرمونو دپاره کارولی شي. درې مخکې لیکي چې دا پیسې د غیر قانونی کار پارکینګ، شادي هالونو، منشیاتو، میچ فکسینګ، زکات او فطري او دغه رنګ په ځمکو د قبضې په ګډون یو شمېر ذریعو نه ترلاسه کیږي او دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سند بااثر شخصیاتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم وي. درجه زیاتوي چې یو طرفته حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي، نو بل طرفته د دغې خلکو مالی مرستو او درولو دپاره لومبې ګام هم نه دی پورته کړی شوی. چې اوس دا هر څه مخې ته راغلل، نو حکومت له پکار دي چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوی وکړي او دې لړکې دې واضحه پالیسي جوړ کړي او هغې کې دې د هېچا مخ ملازه ونه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوی وشي.
او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومانو لپاره د کارکونکي نړیوال ادارې سیف دی چلډرن دفترونه وتړل. بلبل د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړی او کارکوونکو ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستانه ووځي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې لاس درلود. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکوونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پرېکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومې د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکوونکي درلود چې ټول پاکستاني وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړی دی. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 160 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خپور سوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کاله کار کړی دی او تیر کال یې هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ لخوا یو داسې مقاله خپره سوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث سوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون 14 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په ور کې بم وچاودی. مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبریالان د بیان ازادۍ قانون له نه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو، ملیشو، زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم ځورول کېږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خو تر پخوا ډیر خراب سوي دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکوونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړي. دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونی کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ خو حکومت او وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
مخالفینو باندې موږ وښو چې دا جنگنجي او همدارنګه دولت نه غوښتنه وکړه چې د شلم قانون کې څومره تېزې امکانات پر لاس کې دي چې شلم حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
ټولمو شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفین ته ورسوي. دا پیغام ورمو ورسوي هم د دولت طرف ته وایي دي او هم د مخالفینو خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دي د تجهیز طرف نه دي. د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه
مولوی عطا الله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کېږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې خي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پایل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
احمد تکلو چې رپورټ وړاندې کوي. د ورسپانې واسټری جورنال په مقاله کې راغلي ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مالي مرستې ورکوي. د مقالې لیکونکي په خبره کې سم طالبان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان مځکه د وسلوالو د روزنځای په توګه کاروي، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله د طالبانو د یو مهم اتحادي په توګه مخې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپانه واسطه جنرال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبدالله نوبي یو طالب قومندان لخلي لیکي چې کله هغه ته د وسلو ضرورت وي نو هغه ایرانیو مرستندوی ته ورځي، څوک چې دوی ته د میشت پر سر 580 ډالر تنخوا ورکوي. دغه په خبره ایران دوی ته هر هغه څه ورکوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته تا د وسلو مالی مرستو ورکول زیات کړي دي او اوس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریهانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدای شي ځینې غړي یې بیا په واک راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورسپاڼې ته له څه ویلو ډډه کړي، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسمه مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکي اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي، او دا په داسې حال کې دا چې امریکا غواړي د کال 2014 وړاندې په مکمله توګه د طالبانو رول ختم کړي، او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستان خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلي دي چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپله پراکسي جګړه پر مخ بوزي. یو چارواکی وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختمیږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره خپلې مرستې لا پسې زیاتې کړي. د ده په خبره په ټوله سیمه کې د ایران لخوا له یاغیانو وسلوالو ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. یو بل چارواکی وایي چې د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریهانه میشن کړی ده چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاصه توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدو اړیکو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون رانشي.
لکه څنګه تاسو سره لم ځخه واورېدل، د وال سټریټ جرنل رپورټ دی چې د ایران سپه پاسداران له طالبانو سره مرستې کوي. دا د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې رپورټ و، خو په دې اړه باندې زموږ همکار احمد چبر د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي عیسا ستانکزي سره خبرې کړي او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې څرنګه ممکنه ده چې ایران پر سنی طالبانو اعتماد وکړي او له هغوی سره مرسته وکړي.
هو دا د ایران سیاست همدغه و کنه چې چېرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره چې د ایران دښمن حسابېږي ښه مقابله کوی سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوی سي هغه طالبان دي. که څه هم ایران او طالبان ښه مخید نه لري، خو دا واقعیت ده چې په تېرو کلونو کې په ځلونو دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تېره بیا سپاهي پاسداران له طالبانو سره مرستې کړې دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامولو لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطر مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوې ده چې په لنډ راتلونکي کې له افغانستانه ووځي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي که چېرته دا خبره رښتیا
ده؟ ایران په مجموع کې غواړي د یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې له افغانستانه نیولې تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا شی ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغلې ده او هغه د امریکا مرستې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګوکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانې د افغانستان خلکو په ګټه نه دي نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسېږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسېږي که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده نو دغه حیثیت او اعتماد ته د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې زه کوای سم زه رول لرم
بیا افغانستان ته که چیرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي آیا د ایران هغه ورځې نه ور په یاد شي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي وو ټول ایران سره جګړه وکړي که چیرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاسه شي خو بیا به له ایران سره لانجه وي
ګوري که تاسو پام کړئ وي ایران په هغه سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډیر له افغانستان سره هم سرحد نه دي ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغه سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونو لري دي مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي په هلمند کې کوي حتی په کابل کې په غیر مستقیم
هلمند خو مرته نشته دنو
یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده لکه هرات لکه نیمروز کله چې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوي دي خو دوی اصلي حمایت دوی اصلي ګزار ورکول څه فکر کوم په خپله په کابل کې په قندهار کې او په ډېرو نورو ولایتونو کې ده ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نورې حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی شي نو آیا طالبانو حمایت نه شي کولی په کابل کې په قندهار کې په نورو ولایتونو کې
احساس سنګزی مننه
هیله کوم
تاسو مشال ریډیو ری راځي سو سر راشد خان په ځخ کې وسندر وره
ستا چې درنګونو نا دکشال پلاس راغل دے او کنر اختیاد بوده کال پلاس راغل دے سمر بخت وریم مال لال پلاس راغل دے ننچ د جانان د زن خال پلاس راغل دے خپل میکلو راجوخ میں کسنے پورے میں انہیں وہ ستاد لا سنخا ستارو مال پلاس راغل دے درد زمانی پی جنم خوند من پی جنم زکا پا غزل کی میں کمال پلاس راغل دے خدای بدی یو زل پلاس را کی مارو جی من لی مارو جی من لی ہائے مارو جی من لی دے بدی یو زلپ لاسرا کی مارو جی من لی مارو جی من لی ہائے مارو جی من لی تاپ سما کی ماں بستا کی مارو جی من لی مارو جی من لی ہائے مارو جی من لی تاپ سما کی ماں بستا کی مارو جی من لی مارو جی من لی ہائے مارو جی من لی نجمیانو پالنا گورم دہر زیارت کو ملنگانو پالنا گورم
پپی خبر کی پتی راشد خان په ژوند کې سندره واوري. دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا نوی ودانی د امریکا لخوا ځخه نوی ودانی جوړ کړل شوی ده. او بخښي د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا په مرسته نوی ودانی جوړ شوی ده. په پرمختللې ټکنالوژي د خورا مجهز ودانی ته د ایسوسیټډ پریس خبري اجنس خبريال تللی او د هغې د وسایلو په اړه رپورټ تیار کړی دی. اسمت ساروان به تفصیل راکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده $1.5 میلیون لګول شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې 4.5 متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپل برېښنا درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوي ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو $3.3 میلیونه لګېدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ $12 میلیون مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن تات سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو د باختر سوری ادبی پروگرام په بلګړی کې اوریدلای شئ. د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د شتون په اړه مقاله خبره کړې ده. مجلې ته یو بیان ویلي د انتها پسند تنظیمونو د کرکې خوروونکو موادو پر ضد د کاروایی کولو او د ترګری د رابطې نظام او د ترګرو د رابطې نظام د لمنځوړلو په اړه د ترګری پر ضد جوړ شوی ملي تګلاره نېشنل اکشن پلان کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. فارن پالیسی مجله لیکي د اسلامي دولت وسله والې ډلې په پاکستان کې د شتون څرک هغه وخت ښکاره سو کله چې په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچي پر یو دیوال د دې ډلې لیکل شوی نوم تر سترګو سو. له دې وروسته په ټکسیلا ښار کې د دې ډلې څلور بیرغونه رپانده ولیدل سو. د شانتیر میاشت د جندولا ډلې لخوا پر یو بس برید وسو او د پیښې په ځای کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لیکل شوی مواد وموندل شو. مجله لیکي دا ډول په 2014 کال د نومبر پر 16 د لال مسجد د نجونو مدرسې د اسلامي دولت ډلې په حق کې یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د غټولو شواهد ته په کتو سره مجله لیکي د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وای د غډله په پاکستان او ټوله منطقه کې عملی تړون او شتون نه لري. یو خبریال ته صدیقی چې په بنو کې د اسلامي دولت ډلې پر دیوال لیکنه لیدلې دا نظر لري چې دا د وسلوالو طالبانو د جلاسو وډلو یو هڅه ده چې خپل ځانونه خلکو ته واکمن ښکاره کړي. عامر رانا د یوې تحقیقاتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر دی. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په هنګو کورما او رګزو کې د وسلوالو طالبانو د ډلو له اسلامي دولت سره د تړون اعلان یو هڅه ده چې نوي جنګیالي په نورو ډلو کې برتی نسی. مجله پر مخ کاږي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې نورې ستاسو ورځې پوره شوي دي. د مقالې په خبره له دې وروسته د ترګری پر ضد ملي تګلاره یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ شو. خو خبریال اعظم خان چې د دې پلان جاج اخلي وایي د اسلامي دولت ډلې په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونه کتابونه په ښکاره ترلاسه کیږي.
دای زیاتوی چې د تحریک طالبان پاکستان ویب پاڼه لا هم بند کړل سوې نه ده بلکې کار کوي. اعظم خان زیاتوی چې په پلان کې شامل وه چې د وسوالو تنظیمونو نفرت خپرونکي لیکنې به نیول کېږي او د ترګرو رابطې نظام به تباه کوي، خو د ده په وینا لا هم د هدف ترلاسه سوی نه دی.
تاسو رپورٹ واوریدلې. د پاکستان پارلیمان لا هم د راتلونکي کال د مالی بجټ جاج اخلي، خو په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی نن پرون په پېښور کې په تیرو څلورو کلونو کې د وړاندیزو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو هم برخه واخیسته. تفصیل له پېښور ځلاند یوسف ځای راکوي.
د سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی پروگرام منیجر ملک مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د تیرو څلورو کالو بجټونو ته څېړنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي.
موږ زیات تر د بهر ملکونو فنډز باندې بیس کوو او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به موږ سره موږ له فنډز راکوي، خو چې کله موږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر تیر سلور کالو کې ایوریج باندې 12% فنڈ سے کم باہر نہ راغلی دی اگر استعمال شوی دی 12%، او چې کله د ټوټل ای ڈی پی نه وباسو اگر پرسنټیج نو هغه به 4% تر کوشي.
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالی کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نااهلي ده.
څو عجیب خبره چې دا صوبا روان کنډر پروت دی، په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي. دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته موږ وګورو، بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته موږ وګورو، دا ډېرې جدا جدا خبرې دي. روڈ نروان، اسپتال نروان، اسکول نروان، روزگار مسئلے نہ، اول وسائل کم دی، خوچے کم موجودہ وسائل دی آیا آغا اولی میں استعمال ایک دردی نا اہلی دا دردی غیر سنجیدے گی دا.
تحریک انصاف لخوا دا صوبائی سملے غڑے او دا وزیر اعلی مشیر فضل الہی وائی چی ردوی حکومت دا بیزای فنڈونو خرچ کولو پرزے دا نظام پا سمولو کار پیل کردے دے.
زمونگ مخی حکومتونو کم بجٹونا چھ کم استعمال کر دی لاری کوسی روڈونا سکولونا آغا اکثر چھتے پا کاغازونو کے آغا شو کر دی. نن مونگ دا سے کانونا پاس کر لکا استاد سو آٹی آئی ہوکا تا رائٹ ٹو انفارمیشن یا نور گورا مونگا دی عوام تا یو صحیح پلیٹ فارم ورکولو دا پارا سرگرم یو دا دی دا پارا چھ دی عوام دا حق سو حسب نکڑش.
پام دیوی چې د روان میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د روان مالی کال لپاره د 450 اربع روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تو سلام پښتونخوا خبروان واوري راځي چې پای ته ورسو. د هارون باچا په ژا خو البته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په بلګړی کې بیا زه عبدالحق کاړه او سرار لمومنت ستاسو قربانی یو. راځي چې هارون باچا ته راځو.
कदम मिला निगार सर निगारा, हर कदम मिला निगार सर निगारा, अस्त पार मिला इनकारा, अस्त पार मिला خود خود سکے پا، خود کاش که زنده ولی خمارت